درنو دوستانو ستړي مشه سار مو په خیر او نیک مرغه اوسه د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې مو زه اجمل ان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پرون د امریکا د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته حضور شوی. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده، خو نور ریپورټونه هم لرو. تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. دا لوګر چارواکی وایي چې 14 کې پرونی یو ماشوم وژل شوی او مور ټپي شوی. په همدې ولایت کې د امنیتي کمانډانې د امنیت امیر پرون په یو راکټي حمله کې ټپي شوی. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د داعش پر پناځایونو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې د بزګرو وژل کېدل او باندې اندېښنه ښودلې ده. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو هیوادونو هغه پریکړه د مسودې د هغه پریکړه لیک د مسودې پر ضد رائے ورکړه چې روسیې او چین د سوریې په ادلب ولایت کې د وضعیت په اړه جوړ کړی. دا لوګر ولایت چارواکی وایي په یوه چاودنه کې چې پرون شوی یو ماشوم وژل شوی او مور ټپي شوی. د لوګر والی محمد انور ساکسی پرون ازادي راډیو ته وویل چاودنه د بهرنیو ځواکونو پر موټر شوی وه، خو هغوی ته تاوان نه دی رسیدلی.
د خزر بازار کې موټرمم سرعت نیولی و، دستي مایات تنظیف کوي، ساحې ته ولاړې. د آیات دغه اولین معلومات چې ما ته راکړي چې په هغه کې یوه ښځه زخمي شوې او کوچنی ټپلاکې په شهادت سره رسېدلې او بل چاته ضرر نه دی رسېدلی.
چاودنه پرون د پولي عالم خار کې شوې. وسلوالو طالبانو د حملې مسؤلیت منلې دی او ادعا یې کړې چې په حمله کې اته بهرني سرتېري وژل شوي دي. اخوا د لوګر د امنیتي قومندانې د امنیت امیر سمیع الله اتل پرون د راکېټي په یوه راکېټي حمله کې ټپي شوې. په دې حمله کې دغه درې ساتونکي هم ټپیان شوي. د لوګر د امنیتي قومندانې ویان رحمه خدا مخلص ازادي راډیو ته وویل چې د حملې پر مهال سمیع الله اتل خپل دنده ترسره کوله. دا بخښنې نړیوال سازمان ویلي په افغانستان کې د داعش پر پناځایونو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې بزګر وژل کیږي چې د منلو وړ نه ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي دا د ملکی خلکو د ژوند په اړه جدي بی پروايي څرګندوي. د خبره د بخښنې نړیوال سازمان یو چارواکي په یو اعلامیه کې چې پرون خبره شوه کړي. نوموړي پر امریکایي ځواکونو غږ کړی چې له احتیاط د کار واخلي او په افغانستان کې د پوځي عملیاتو کې د ملکی تلفاتو مخه ونیسي. دا ننګرهار چارواکی وایي چې په خوګیانیو کې شپاړس تنه د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوي او اته تنه ټپیان دي. خو ځایي خلک ادعا کوي چې په دې حملو کې ګڼ هغه بزګر چې په غره کې د جنغوزیو په راټولولو بوخت وو وژل شوي دي. د ننګرهار د ولایت د رسنیو دفتر وایي دوی د پیښې په اړه جدي څېړنې کوي او ټینګار کوي چې په پوځي عملیاتو کې د خلکو امنیت ته پام وشي. خو د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي سهراب قادری رسنیو ته ویلي په حمله کې دېرش د جنغوزیو ټولونکي وژل شوي او څلوېښت تنه ټپیان دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې حکومت پر خپل دې دریځ ولاړ دی چې د ډیورنډ کرخه به هیڅکله د افغانستان او پاکستان د رسمي سرحد په توګه په رسمیت ونه پیژني. د بهرنیو چارو وزارت دا خبره پرون د سپتمبر په 19مه په دې اړه په یوه اعلامیه کې کړې. د تورخم لار د تیرې چهارشنبې په ورځ د څلور ساعته تګ راتګ لپاره پرانستل شوه. په دې اړه مراسمو ته د پاکستان صدراعظم عمران خان ورغلی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له دې عمله له پاکستان مننه کړې. په هغه عکسونو کې چې په ټولنیزو رسنیو خپاره شوي لیدل کېږي چې په تورخم کې په دروازه لګیدلې لوحه د تورخم سرحدي ترمینل بلل شوی. په ټولنیزو مسلو کې په دې اړه یو شمېر افغانانو نیوکه کړې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو هیوادونو هغه پریکړه لیک د مسودې پر ضد رائے ورکړه چې د روسیې، چین او سوریې په ادلب ولایتونو کې د وضعیت په اړه یې جوړه کړې. دا خبره د روسیې دولتي خبري اژانس تاس کړي. د ملګرو ملتونو لپاره د روسیې دایمي استازي واسیلی نیبنسیانا تاس ته دا خبره کړي. د امنیت شورا نه غړو امریکا، فرانسې، جرمني، برتانیا، بلجیم او کویت چې پکې شامل دي، د پریکړه لیک ته منفي رائے ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ایران په اړه ویلي چې دوی غواړي په هغه لانجه کې د سعودي عربستان د تیلو پر تایساتو د وروستۍ حملې له امله راپیدا شوي په سوله ییز ډول حل رامنځته شي. د سعودي د تیلو پر تایساتو د سپتمبر په 14مه حملې وشوې. دې مسلې په سیمه کې کړکیچ په بېساري ډول زیات کړی. مایک پامپیو په سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو کې له خپلو متحدانو سره تر کتنې وروسته پرون وویل چې په سیمه کې په بېساري ډول کلک اتفاق پر دې دی چې د سعودي پر تاسیساتو حمله ایران کړي. ایران دا تور رد کړی دی. مایک پامپیو وایي
We had good productive conversations. I was sent here to work to make sure that I understood
how د ایران د بهرنیو چارو وزیر وبخی مایک پامپیو پرون په متحده عربی اماراتو کې خبريالانو ته ویل موږ اغیزمن خبرې وکړې. زدل تر اوسه شوم چې پر دې وپوېږم چې زموږ ملګری او متحدان د ایران د جمهوریت لوري ګواښته څه ډول ګوري. زه خپل هدف ته ورسېدم او کولای شم چې ولسمشر ټرمپ ته په دې اړه څرنګه پر مخ ولاړ شي مهم معلومات ورکړم. په یمن کې اوسې ملیشه وسلوال مخکې دا کړې چې حمله دوی کړې خو واشنگټن او ریاض پر تهران تور لګي. دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل وړاندې به په دې خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات ولرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی سلمی خلیلزاد پرون د امریکا د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ورهزار شوی و خو د سوالونو او ثوابونو د مجلس د بندو دروازو تر شا و. تر هغې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرستی مرستیال الیس ویلز د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې غونډې ته د افغانستان د سولې په ارتباط د شو پرمختګونو په اړه معلومات ورکړي. پر دې موضوع په ریپورټ سروې راوړي چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د سپتمبر په 19مه وویل چې حکومت یې 100 میلیونه ډالر چې د افغانستان د انرژۍ د تولید بنیادي پروژې ته ځانګړي شوي دي بیرته ګرځوي. دا موضوع هم څېړو. دا به هم واورو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نامنیو ترڅنګ په ځینو ولایتونو کې د ښځینه انتخاباتي کارکوونکو نه موجودیت د انتخاباتو په وړاندې بله جدي ستونزه ده. د افغانستان په اړه به نور رپورټونه هم ولرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو او د ژوند رنګونه هم مه هېروئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد پرون د امریکا د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته احضار شوی و خو د سوالونو او ځوابونو د مجلس د بندو دروازو شاته و. تر هغې وروسته بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرستی مرستیال الیس ویلز د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې غونډې ته حاضره شوه او په افغانستان کې د سولې په ارتباط د شو پرمختګونو په اړه معلومات ورکړل. د الیس ویلز د خبرو جریان علني وو او د کانګرس پر ویب پاڼه په ژوندۍ بڼه خپرېده. برمن ویلز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کې د آسیا د جنوب د مرکزی آسیا او د چارو الیس ویلز د بهرنیو چارو په وزارت کې د آسیا د جنوب او د مرکزی آسیا د چارو مرستیاله ده. هغې ویل په وروستیو 2 میاشتو کې په افغانستان کې د سولې په لور د پام وړ پرمختګ شوی خو وینه ویل چې له طالبانو سره د امریکا د سولې مذاکرې کله بیا پیلېږي. فرشته جلالزی نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرستی مرستیالی الیس ویلز پرون د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په خبرو کې ټینګار وکړ چې د افغانستان جګړه د خبرو له لارې پای ته ورسیږي او ویل چې په وروستي یو کال کې زیات پرمختګ شوی دی. الیس ویلز وویل د هغو مسلو جزئیات نشي څرګندولی چې مذاکره ورباندې شوي خو د کانګرس غړو ته یې ډاډ ورکړ چې هر څه په شرایطو تړاو لري.
A negotiated political settlement accepted by
Well, the Georgian Lari Das siyasi tawafuq che ziyat o afghanano ta damanulo warwi to dawandari sul la para tar tulo wara intikhab dai data da rasido la para mush po ustiy dul sumyashto ki dir muhim par mukhtadina kridi Taliban la Amerika sara dialog pair kreyo pasash kal ta July ki da khpul watanwalo sara da Afghanistan da hukumat da charwako pa gadun ya la khalko sara khabari kridi da Amerika da astazo majlis da bahrano ya riko da committee mashar Elliot Engel ویل چې د افغانستان حکومت او طالبان باید د شنیت پر اساس په داسې پروسه کې شامل شي چې د ټولو افغانانو ترمنځ روغې جوړې ته لاره برابره کړي. ایلیوت انګل ډیموکرات او د نیویارک استازی دی. هغه وویل د افغانستان د سولې په تړاو لا هم ډېرې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي او له دې سره چې ولسمشر ټرمپ پروسه لغوه کړه نه پوهیږي چې له دې ځایه به پر کوم لور حرکت کوي. الیوت انګل وویل حقیقت دا دی چې تر اتلس کاله جګړې وروسته طالبان لا هم سته. موږ متاسفانه باید د دې حقیقت سترګې پټې نه کړو. او دا خبره هم سمه ده چې له دوست سره سوله نه وي. تاسو باور وکړئ چې د بیا پیل لپاره لا هم زمینه شته. طالبان غواړي چې زموږ عسکر له افغانستانه ووځي او موږ هم غواړو چې خپل عسکر کور ته ستانه کړو. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر په 9 وویل چې له طالبانو سره مذاکرې لاغو شوې. ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره مذاکرې د کابل په دوهمو میکرویانو کې تر یوې حملې وروسته لاغو کړې چې زیات شمېر ملکي افغانان او یو امریکایي عسکر پکې ووژل سو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلزاد په غیر مترقبه ډول د سپتمبر په 15 نیټه له کابل قطر او بیا واشنگټن ته ستون سو. دا نه ده څرګنده چې زلمی خلزاد پرون د بندو دروازو شاته د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړو ته څه ویلي دي. دا هم نه تجربه سوي چې د خلزاد د ایثار غونډه ولې د بندو دروازو شاته وه. د امریکا د متحدو ایالاتو بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د تیرې سه شنبې پورې په یو بیان کې وویل چې که وسوال طالبان د سولې د خبرو بیا پیل غواړي باید خپل تعهد سولې ته څرګند کړي.
خواته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې حکومت به $100 میلیونه چې د افغانستان د انرژي د تولید د بنیادی پروژې لپاره څنګه شي و بیرته وګرځوي. د پامپیو اشاره په د افغانستان په جنوب کې د غزنی او کندهار د کجکی کی او کندهار ترمنځ د برېښنا د 5 سبسټیشنونو او د برېښنا د لینونو لیږدولو پروژې ته پادیړه به د فرشتي جلالزی څخه نور تفصیل واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې د افغانستان د تدارکاتو ملي اداره ناکامه سوي چې د مالي ادارې په برخه کې د شفافیت او حسابدهۍ پر ټول تللي ګامونه پورته کړي. د تدارکاتو پر ملي اداره په کابل کې د امریکا سفیر هم په وروستیو کې جدي نیوکه وکړه. د افغانستان د برېښنا شرکت د سپتمبر په 15 نیټه اعلان وکړ چې په شمال کې د برېښنا څلور ستنې الوزول سوي او له دې امله د ازبکستان او تاجکستان د وارداتي برق جریان قطع دی. د دې عمله په کابل کې څو ورځې د برېښنا جریان پریو. په دې پسې د امریکا سفیر جان باس پر ټویټر ولیکل مار ویدلی چې د تدارکاتو ملي اداره د کابل د حرارتي برېښنا لپاره د تیلو د اخیستلو اجازه نه ورکوي. جان باس ولیکل امریکا او د ناټو د غوث ناتړ ماموریت په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي او مرسته ورسره کوي چې د برېښنا نړیدلې ستنې بیا ورغوي. خو آیا دا خبر سم دی؟ د تدارکاتو ملي ادارې د جانباز خبر رد کړه او ویل چې دوی هیڅ ستونزه نه ده پېښ کړې او نه یې لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم په کابل کې تور شپې او د خلکو ستونزو ته اشاره کړې وه. هغه پرون ویل چې په افغانستان کې به د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې له خپلواکې ګډې کمیټې سره ټولې مرستې د دې میاشتې له پای ته رسېدو سره بندې کړي. مایک پومپیو ویلي دي چې د ادارې خپل کار سم نه دی ترسره کړی او د دې توان نه لري چې د افغانستان خلکو ته د ښې راتلونکې د جوړولو لپاره د نړیوال لهڅو سره ملګرتیا وکړي. واشنگټن هم داسې په پرونی بیان کې اعلان کړی چې $60 میلیونه به هم چې افغانستان سره د مرستې لپاره بیل شوی وو په هغه هیواد کې د اداري فساد او د شفافیت د نشتوالي له امله راوګرځول سي. په بیان کې ویل سوي چې د غني حکومت د مرستو په مصرف کې شفاف نه دی او حساب یې هم نه دی ورکړی. دا اول وار دی چې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان له حکومت د مرستې د پیسو د بیرته ګرځولو پریکړه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې د امریکا مالیه ورکونکي او د افغانستان خلک د امریکا پر حکومت په دې کې حساب کولای شي چې کورته جوته سي چې د مرستې پیسې بې ځای لګول کیږي عاجل اقدام کوي. د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو په اداره یو ایسټ کې د افغانستان او پاکستان د برخې سرپرست مرستیالي کارن فریمن پرون د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې په استمایي غونډه کې د افغانستان سره د مرستو په اړه لنډی خبرې وکړې. په کانګرس کې پرونی غونډه د ټرمپ د ادارې د افغانستان پالیسی تر نوم لاندې جوړه شوې وه. غونډې ته میرمن فریمن وویل چې د روان کال په پیل کې په کابل کې د امریکا سفارت د امریکا د ټولو ملکي مرستو ارزونه وکړه چې په دریو اړخونو یې تمرکز درلود: د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ، د افغانستان د دولت د ثبات ټینګ ساتل او د افغانستان د خودکفایي په لور د حرکت ناتړ او د سیاسي پروسو لپاره زمینه برابرول. فریمن وویل موږ د افغانستان پر مالیه وزیر ټینګار وکړ چې شفاف، اغیزمن او داسې حکومتي سیستم چې د خلکو اندیښنو او غوښتنو ته ځواب وایي ضروري دی چې خصوصي سکتور وده وکړي او دلته پانګه راجلب شي. د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو اداره یو ایس ایډ وایي چې افغانستان په وروستیو اتلسو کلونو کې $3.5 میلیارد ملکي مرستې ترلاسه کړې دي. د اسوسییټډ پرس په حواله د امریکا د حکومت پرونی اعلان به د غني پر حکومت فشار زیات کړي چې په افغانستان کې د شفافو او معتبرو ټاکنو د ترسره کولو لپاره د پومپیو مخکنی بیان جدي وګڼي. د د افغانستان د جمهور ریاست ټاکنې د میزان په شپږم دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په متحده عرب اماراتو کې خبریالان ته وویل موږ خپلې غوښتنې واضح مطرح کړي دي، آزاد او عادلانه انتخابات. موږ باید د ملاتړ لپاره هر کار وکړو او په سیمه کې د ټولو خواوو ټولو رهبرانو او د افغانستان له هر وګړي غواړو چې پر دې لور حرکت وکړي. د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه چې د امریکا حکومت ټول $160 میلیون ورڅخه ګرځولي او د اداري فساد د شفافیت او د حساب دهۍ د نشتوالي خبره کړې ده خبرګون نه دی څرګند کړی، خو د افغانستان حکومت مخکې مکرره ادعا کړې چې د اداري فساد پر ضد جدي مبارزه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو موږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي صفه ولاستانک زیور ته کتنه کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي ټرمپ باید له طالبانو سره بیا خبرې پیل کړي. د مقالې لیکوال لیکلي د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو تر لغوه کېدو وروسته د طالبانو بریدونه او هوایي حملې زیاتې شوې دي. د نیویارک ټایمز په دې مقاله کې راغلي د طالبانو په بریدونو کې ګڼو ملکانو ته مرګ ژوبله اوښتې. په دوام کې راغلي د خبرو د بندولو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دلیل بې معنا دی او متحده ایالتونه د تاوتریخوالي د زیاتېدو د یوې برخې مسؤل دی. د ورځپاڼې په لیکنه خلک د افغانستان په کلیو او بانډو که د امریکا او افغان ځواکونو په هوایی بریدونو کې زیانمنیږي چې د لیکوال په باور څوک نه پرې خبریږي. ورځپاڼې د امریکا او افغان چارواکو دا استدلال هم راخیستی چې وایي طالبانو د ښارونو د نیولو لپاره هڅې چټکې کړې، خو دوی یې په وړاندې پوځي فشار زیات کړی. په دوام کې راغلي د متحده ایالتونو پوځ ویلي هوایی بریدونه او د عملیاتو زیاتېدل به طالبان نرمښت ته اړ کړي او یا به دا ډله له ماتې سره مخه کړي. دیفنس پوسټ خبرونه په ننګرهار ولایت کې په هوایی برید کې د لزګونه ملکانو د مرګ ژوبلې د ادعا په اړه لیکنه خبره کړې ده. خبرونه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ویاند سانی لیګټ په حواله لیکلي امریکایي ځواکونو پنځمه سهار په ننګرهار کې د داعش په تروریستانو یو دقیقه حمله کړې ده. لیګټ زیاته کړې د ملکانو د وژل کېدو د ادعا په اړه راپور ورسېدلی او له سیمه ییزو چارواکو سره کار کوي څو حقایق معلوم کړي. دیفنس پوسټ د امریکایي ځواکونو د دغه ویان په حواله زیاته کړې تحقیقات ځکه کوي څو ډاډمن شي چې طالبانو دا توطیه کړې ځکه غواړي په زابل کې له خپل هغه بریده د خلکو فکر بلې خواته واړوي چې پکې لسګونه ملکان مړه او ټپیان شول. طالبانو په زابل کې د پنجشنبې په ورځ مرکزي روغتون ته څیرمه برید کړی. چارواکو ویلي په دې موټر بم برید کې 40 تنه ملکان وژل شوي او شاوخوا 90 تنه نور ژوبل دي. دیفنس پوسټ د امریکایي ځواکونو په حواله لیکلي چې دوی په یو پیچلي محیط کې د داسې خلکو پر ضد جنګیږي چې ملکان هدف ګرځوي. دیفنس پوسټ خبرونه په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه حضور ته هم پام کړی. د خبرونه په لیکنه د دې ډلې د لمنځه تللو لپاره د امریکا متحده ایالاتونو له تیرو هڅو سره سره دې ډلې د افغانستان په څو ځایونو له هغې ډلې ننګرهار، هلمند، جوزجان، سرپل او فراه کې ځای پیدا کړی دی.
نړیوالو رسنیو ته په کتنه کې مو په ننګرهار کې د ملکی تلفاتو په اړه د اندېښنو واوریدل. په وروستۍ اونۍ کې په افغانستان کې ملکی مرګ ژوبله په بېسارې توګه زیاته شوې ده. د وسلوالو طالبانو په پرله پسې چاودنو او بریدونو کې او همدارنګه د افغان هوایي ځواکونو او نړیوالو هوایي ځواکونو په بمباریو کې پرله پسې ملکی خلک وشل کیږي. د افغانستان پخواني جمهور رئیس حامد کرزي پر حکومت او طالبانو دواړو ملامتیا چولې چې افغانان وژني. حامد کرزي د پنځشنبې په ورځ کابل کې وی خبري غونډه ته ویل چې پروانه جګړه کې افغانان وژل کیږي خو ګټه یې بل چاته سي. خاطر پردیس پری رپورت لري.
په داسې حال کې چې جګړې په افغانستان کې زور اخیستی او د ملکي کسانو مرګ ژوبله هم لوړه شوې، د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی وایي چې ولسمشر غنی او طالبان باید د افغان وژنې څخه وشرمیږي. ښاغلي کرزی د پنځشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د روانې جګړې قربانیان عام افغانان دي خو ګټه یې بل چاته رسیږي.
موږ باید د یو بل د وژل کېدو له اعلان څخه وشرمیږو، هم طالبان له هغو بریدونو څخه چې ملکی کسان وژنې وشرمیږي، او هم حکومت او جمهور رئیس وشرمی. د روانې جګړې قربانیان افغانان دي خو ګټه او خوښي یې امریکایانو او نورو ته ده.
پر خوش کردن امریکا یا کدام خارجی دیگره.
خغلی کرزی دغه څرګندونی په داس حال کې کوي چې ونی وړاندې ولسمشر غنی ویلی و چې په یو ونی کې شاوخوا زر طالبان وژل شوی. د غنی له څرګندونو وړاندې د امریکا جمهور رئیس او بهرنی چار وزیر هم ورته څرګندونی کړی وي. طالبانو هم په دې وروستیو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی چې د خغلی کرزی په خبره د طالبانو په بریدونو کې هم ملکی کسان وژل کیږي. حامد کرزی د طالبانو وروستي سفرونه چین، روسیه او ایران ته په نیک فعال یادوي او وایي چې دغه وسلواله ډله باید له خپلو بریدونو لاس واخلي او د خبرو میز ته حاضر شي. په همدې حال کې د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. خو د افغانستان د ولسمشر وایان صدیق صدیقي د پخواني جمهور رئیس حامد کرزی د خبرو په ځواب کې وایي چې افغان سیاسون باید دا درک کړي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د عامو افغانانو څخه د طالبانو نورو وسلوالو ډلو د بریدونو پر وړاندې دفاع کوي.
جنگ تعرض بالای مردم ما
روانه جګړه زمونږ د خلکو او زمونږ پر سیاسي واکمنۍ ده. حکومت مجبور دی چې له خلکو دفاع وکړي. ښاغلی ولسمشر چې د خپلې واکمنۍ پر مهال په واک کې وو له خلکو څخه یې دفاع کوله. موږ مجبور یو چې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر وړاندې د عامو افغانانو څخه دفاع وکړو.
و ای درک باید سیاسی ما داشته باشه.
پخوانی جمهور رئیس هم داشتن ویل چې د افغانستان روان و حالات و د حل لاره سوله ده او له امریکا څخه یې غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره له طالبانو سره خبرې بیرته پیل کړي. ښاغلی کرزی ټینګار وکړ چې د افغانستان د سولې په اړه د سیمې او نړۍ په کچه اجماع موجوده ده او روسیه او چین کولی شي د افغانستان د سولې په برخه کې رغنده رول ولوبوي. خاطر پردیس، آزادي رادیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نامنویو ترڅنګ په ځینو ولایتونو کې د خزینه انتخاباتي کارکوونکو نه موجودیت د انتخاباتو په وړاندې بل ستونزه ده. د دې کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی د پنځشنبه په ورځ په یوې غونډه کې د ښځو چارو له وزارت وغوښتل په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي. د خان محمد سین په ریپورت کې نور تفصیل اورو.
که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته چمتواله بشپړېدو ته نږدې ده، خو په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو په ورځ د خزینه کارکوونکو نشتون د دغه پروسې پر وړاندې جدي ستونزه ده. د دغه کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د افغان ښځو او مدني بنسټونو له لورې په جوړې شوې غونډه کې د ښځو چارو وزارت په ګډون له اړوندو مدني بنسټونو او خزینه فعالانو وغوښتل چې په دې برخه کې مرستې وکړي.
زمنګ د خوځو کمبوتات دي د انتخاباتو د ورځې میرمنې، دا زمنګ غټه ستونزه ده. په پکتیکا کې مونږ تر اوسه پورې په څلورو ولسوالیو کې په دې باندې توانېدلي چې هلته مونږ میرمنې پیدا کړو او ولاتې ته چلته لوستې میرمنې مونږ نه لرو. تاسو به تاکم دي مشکلات دي، امنیتي ستونزې دي. څو نور ولایتونه هم شتون لري چې په مجموع کې په دې کې زه د خویندو همکاري غواړم. هغه نهادونه چې په ولایتو کې کار کوي زمنګ سره په کاري وکړي.
دی وبل د ټولو ولایتونو مرکزونو ته انتخاباتي مواد رسولي، خو نامنی د دغو انتخاباتو پر وړاندې جدي ستونزه وبلله. لدې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و چې د خزینه رای ورکوونکو په مرکزونو او محلونو کې به یوازې خزینه کارکوونکي موجود وي. په همدې حال کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید اندېښنه ښیي او وایي چې که د انتخاباتو په ورځ خزینه کارکوونکي نه وي، په شرایطو برابرې زیاتې ښځې به له انتخاباتو محرومې شي. په ورته وخت کې د افغان ښځو شبکې په یوې اعلامیه کې له ټولو افغانانو په ځانګړي توګه له ښځو وغوښتل چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي او سیاسي برخلیک په خپله وټاکي. په دغه غونډه کې د ښځو چارو وزارت یو شمېر کارکوونکو هم برخه اخیستې وه. د دغه وزارت یو استازی شکیلا نظری وای په تیرو سو میاشتو کې په 224 ولسوالیو کې خزی حسولی چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
په بیلابیلو برخو کې د اعلانونو، بلبورډونو، ویډیویي کلپونو لارې خزی حسولی چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. موږ د خپل توان مطابق پوهاوی ورکړی. موږ نه وایو چې سل په سلو کې به خزی برخه واخلي، خو موږ په دې برخه کې کار کړی دی.
د ښځو چارو وزارت وایي په انتخاباتو کې د ښځو پراخ ګډون کولی شي چې انتخاباتو ته مشروعیت ورکړي. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د میزان په شپږمه کېږي چې 8 ورځې ورته پاتې دي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم د انتخاباتو په اړه یو بل رپورټ. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې تر دې مهاله یو اتیا شکایتونه د ولسمشرۍ د نوماندانو په وړاندې ثبت کړي. د دې کمیسون چارواکي وایي چې د دې شکایتونو ډیره برخه په کابل کې د خاطر پردي سره نورو جزئیاتو سره
له دولتي امکانات څخه استفاده هټکه دي چې د ولسمشرۍ یو شمېر نوماندانې د دولت جوړونې او ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیمونو پر وړاندې یادوي. د ټاکنو د شکایتو کمیسون مرستیال ویند محمد رضا سید له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې تر دا مهاله یو اتیا شکایتونه د ولسمشرۍ نوماندانو پر وړاندې ثبت شوي. د ویډیو وروستیو راپورونو په اساس تر دا مهاله یو اتیا شکایتونه د نوماندانو پر وړاندې ثبت شوي. البته دغه شکایتونه په ولایتونو کې هم ثبت شوي چې دا ټول د څېړنې لاندې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا وایي چې له دولتي امکاناتو څخه استفاده د قانون خلاف کار دی. د دې بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید د وی دغه کار د قانون خلاف دی. موږ په خپلو قوانینو کې لرو چې د دولتي امکاناتو څخه د یو کاندید په ضرر او یا په نفع باید ونه کارول شي. د دې لپاره چې ټول د قانون خلاف دي. خو د ټاکنیزو ټیمونو له ډلې د دولت جوړونکي ټیم یو ویاند جاوید فیصل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که جمهور رئیس کومه کمپاینی غونډه په کوم دولتي ځای کې جوړه کړې وي د شکایتو کمیسون څخه اجازه نامه ترلاسه کړي.
د فعالیت اجازه خپله کمیشن ورکړې ده. نن موږ د حقوقو د اجازې مطابق مختص ده او اسناد دوه هفته قانوني موارد عمل شوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشرۍ نوماندان یوازې شپږ ورځې نور د کمپاین کولو حق لري او ټاکنې د روان کال د میزان په شپږمه ترسره کیږي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
د تلش په جمعه د ولسواکۍ په لور بل ګام د دې انتخاباتو له بهیره مو ازادي رادیو د افغانستان له ګوټ ګوټه خبروي.
دوستانو اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سره ټکی. په لوګر کې په دوو جلا چاودنو کې امنیتي ځواکونو او همدارنګ ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتي. د لوګر د چارواکو په وینا په یوه چاودنه کې پرون یو ماشوم وژل شوی او مور یې ټپي شوی. همدارنګه په یو بل راکټي برید کې د لوګر د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر سمیع الله اتل او دغه درې ساتونکو ټپيان شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي په افغانستان کې د داعش پر پناه ځایونو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې بزګر وشل کیږي چې د منلو وړ نه ده. دا په داسې حال کې ده چې په ننګرهار کې چارواکي وایي د خوګیانو یو په ولسوالۍ کې د داعش پر اهدافو د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې شپاړس کسان وژل شوي دي او اته تنه نور ټپيان دي. خو ځایي خلک او د ننګرهار د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې په دې برید کې ملکیان وژل شوي دي او په ځانګړې توګه هغه ملکیان چې په غر کې د جنګوزیو په ټولولو بوخت وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې حکومت پر خپل دې دریز ولاړ دی چې ډیورنډ کرښه به هیڅکله د افغانستان او پاکستان د رسمي سرحد په توګه په رسمیت ونه پیژني. د بهرنیو چارو وزارت دا خبره پرون د سپتمبر په 19مه په دې اړه په اعلامیه کې کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو هیوادونو د هغه پریکړه لیک مسودې پر صد رای ورکړه چې روسیې او چین د سوریې په ادلب ولایت کې د وضعیت په اړه جوړه کړې وه. امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې دوی غواړي هغه لانجه چې د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د وروستۍ حملې له امله را پیدا شوي په سوله ییز ډول حل شي. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاټ کام زموږ د ویب پاڼې پته ده. اوس مخکې له دې نه چې زما همکار ارش همایون راشي او د ازادي رادیو بل سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کړي، په مکړې د ژوند رنګونو ته
د ژوند رنګونه
نن ملکایب دا
موږ چې درته ګورو د تاسې وزن لږ زیات ښکاري. که دا راته وایې چې دغه ډېر وزن څه تاوان درته کړی؟
دا ډېر وزن خو دا تاوان کړی چې خوراک چرب شه، ګشتوګام نشته، وزن هم زیات شه. کنی موږ به وخت کې جلال آباد یا د کونړ کابل ازارجات پورې پیاده مزل کاوه، په خدای دا چی به دې مزه کوله لکه پولاو. دومره به تندرسته و شپه ورځ به م مال سره کډو سره مزلونه کول ډېر مشاهد برابر وو.
اوس چې مثلا تاسو ویلې چې خواړه غواړ سول وزن هم زیات څه، کومه مشکلات سره مخې؟
یاره زه چې نیم ساعت مزل چې وکړم ستړی کېږم. کنی یو شوه روز به چې ما مزل وکړ ستړی کېدم او په منډه کې به ګرځېدم.
اوس د خوراک کوم شیان دي چې نور د وزن زیاتوي؟
لکه اوس غوښه ده، دا شیان دي، وریځه ده، لوبیا او دا شیان خوري. اوس خو تقریبا هغه پخواني حالات نشته، مالداري نشته چې موږ شیدې وغوړي او تروې او مستې وخورو. بس
ورځ په ورځ څه فکر کوې؟ نور دم وزن زیاتېږي؟
خپله خو دومره معلومات ځان راته کېږي چې ورځ په ورځ مې زیاتېږي وزن. او مخکې ډېر یو حادي عادت کې و.
څه تصمیم لرې؟ څه باید وکړې چې نور له دې زیات دې وزن زیات نه شي؟
کله فکر کومه چې مثال منډه کوه، سپورټ کوه، او کله دا چورت را ولویږي چې مثال یو شپنی ونیسه، خو هغه هم نه راته برابرېږي.
ولې ورزش نه کوې؟ سپورټ تاسو
وي ورزش زړه راټول کړم چې ورزش به کوم او منډه به کوم. هغه په وخت زه راویښېږم، نه ناوخته چې شي زیادي له خلکو شرمېږم. په دې خاطر نه کوم
ورزش کې شرم ده.
یا نو زه خپله شرمېږم، خندا راځي. بس و دغه مشکل دی.